السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې لسمه نیټه ده. ملیا میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په خبر کې د ماښام 15 بجې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامی مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
سرمشړم به د وخت مهم خبرونه د لاهور کې د احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د مشر شابه شریف جسمانی ریمانډ د نورو سوارلس ورځو پورې غځولې ده. وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې بعد د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات را روان کال د مے په میاشت کې کیږي. او امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې د دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي. د خبرونو تفصیل. قامی احتساب بیورو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شاباش شریف نیولی دی. نن په لاهور کې د احتساب عدالت د قامی احتساب بیورو خواستومانه او د شاباش شریف جسمانی ریمانډ تر سوارلس ورځو غځوو. شاباش شریف له وړاندې د اشیانه هاوسنګ سکیم په مقدمه کې د احتساب ادارې په تحویل کې په جسمانی ریمانډ دغه ریمانډ پرون پای ته رسېده او نن د نیب چارواکو دغه د جسمانی ریمانډ غځولو لپاره احتساب عدالت ته وړاندې کړ. د مقدمې نه وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د شاباش شریف وکیل امجد پرویز وویل نیب د شاباش شریف پر ضد په آشیانه هاوسنګ سکیم کې پاخه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي، نو د هغه د جسمانی ریمانډ غځولو هیڅ وجه نه وه. د احتساب قامی ادارې په شاباش شریف د اداري فساد او خپل واک د غلط استعمال تورونه پوري کړي دي. هغه به د نومبر په 24 نیټه بیا د احتساب عدالت ته وړاندې کولی شي. وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې بعد د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات را روان کال د مے په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلي ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وشوه. د غونډې یو شریکوال او د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله د پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل
مئی 2019 پورې با د صوبایي اسمبلی الیکشن ان شاء الله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم پورې کیږي، نو د هغه نه مخکې مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. او د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنټ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه دپاره به حلقه بندیانې کړي شي. صوبایي اسمبلی دپاره به 4 ډسمبر باندې به حلقه بندیانې پوره شي.
پر دغه مهال وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو د سینیټرانو او د قامی اسمبلی د غړو سره په خبرو کې ویلي چې قبایلي سیمو ته به د هیواد د نورو برخو په شان اسانۍ او حقونه ورکوي. د قبایل قامی تحریک په نوم تنظیم غوښتنه کړې چې حکومت دې د اصلاحاتو په اړه د قبایلي ولس د رای احترام وکړي او په هغوی دې په زور خپل خبره نه مني. نن په پېښور کې د تنظیم په غونډه کې د قبایلي مشرانو په ګډون د پارلمان ځینو پخوانیو غړو برخه واخیسته او په دغه سیمه کې د اصلاحاتو سره په تړلو هلو ځلو خبرې وکړې. د غونډې نه وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې پخواني وفاقي وزیر حمیدالله جان افریدي وویل چې باید قبایلي سیمو ته د یوې جلا صوبې حیثیت ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه
د دنیا جهان ټیکسونه دی په وا لګول، خاصدار دی ولا ختم کړل، لیوی دی ولا ختم کړل، مادنیات دی ولا قبضه کړل. 15 شپږ زره کال زوړ تاریخ مسخ شو. داغه د سټوډنټ داخلي کوټه هغه ختم شوې. هغه د ان اف سی 3% شول. هغه 1000 روپیا سالانه شوې. مونږ ته دی اوخی کنه.
په غونډه کې قبایلي مشرانو ویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او هلته د پولیسو او پټوار د نظام عملی کولو مخالفت به جاري ساتي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان پارلمان او وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قانوني مسوده منظوره کړې ده او وزیر اعظم د اصلاحاتو عملی کولو لپاره یو ټاسک فورس یا کاري ډله هم ګمارلې ده. امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عرب پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی دی چې په سعودي عرب به د وسلې په خرڅلاو بندیز ولګي. دا ګواښ په دې ترس کې شوی دی چې تورونه پوره شوي دي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10 زره ډیر کسان وژل شوي دي او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونه ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو لامل د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پیراډایس خارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې په دې خارګوټي کې چې نږدې ډېر زر آبادی لري اور قابو کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلې او پتور د 2 کال د سزا پر ضد دغه وروستی اپیل رد کړی دی. د جرمونو پر ضد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا ګریویس کی د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس د اپیل رد کړ. په سمدستي توګه دا څرګنده نه ده چې آیا د دې 2 کلونو د سزا تیرولو لپاره به ګریویس کی ځان چارواکو ته حواله کی او کنه. دغه وکیلانو په ستر عدالت کې د دې مقدمې د بیا اورېدنې لپاره خواست دایر کړی دی. دا مقدونیا د اپوزیشن محافظه کار ګوند پخوانی مشر ته د روان کال په مې میاشت کې په دې تور د 2 کلونو د قید سزا ورکړل شوې وه چې هغه د وزارت داخلې په چارواکو د یو پورتایش موټر اغستلو لپاره غیر قانوني فشار اچولی و. دغه موټر قیمت 6,00,000 یورو یادیږي. او تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره خبرو اترو ته آماده نه دي. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په وړومبي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولی و، خو کابل ورته خپل کوم استازی نه واستولی. راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال اسلام آباد سراج زهیر بلند.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.03 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ/پیسې او په 1.03 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ/پیسې او په 1.50 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 4.40 روپۍ/پیسې او په 4.40 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 5.40 روپۍ/پیسې او په 5.40 روپۍ/پیسې. او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 3.04 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.01 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.02 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 14، ژوب کې 22 او 6، او کوئټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 15°C وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ: د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو اصلاحات او عمل یې پیل کړی، خو په پیښور کې د قبایلو قومي تحریک مشرانو په غونډه کې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو مخالفت کړی دی.
د دنیا جهان ټیکسونه دې په واله ګول خاصدار دی ولا ختم کړل، لیوی دی ولا ختم کړل، معدنیات دی ولا قبضه کړل. پنځه شپږ زره کاله زوړ تاریخ مسخ شو.
د مومند اوسیدونکو وای په دیوانی او فوجداری مقدمو کې لډی رستونزو سره مخامخ دي.
دلته د عدالت زور په نشته ختم شو، درخواست نشته دی ختم شلو.
مونږ ان د پاکستان هغه غټ قانون نه مونږ محرومای، او کوم چې مخکینیز مون قانون او اف سی ار هغه نشته دی موجوده وخی.
لاہور ہائی کورٹ دے تحریک لبیک پاکستان مشر خادم رضوی اور جمعیت علماء اسلام فی گن مشر مولانا فضل الرحمان پر ضد غدارے مقدمے درخواست اوریدنی لپاره منظور کړی. سپریم کورٹ تہا ہوا آتش پیتو کسانو دنه خوشی کولو حکم کړی، کومو ته چې پوځي عدالتونو سزا ورکړی و. یو وکیل وای چې پدې کې ځینې کسان بے گناہ دي.
یو ماشوم چې دا عمر خیر اسانو لس کاله هغه د جنسیانو سره بیا نه کاله پس اوس د 23 کالو 20 کالو په عمر کې هغه ته سزا مستدی کسانو ته شامل دی او ورول شوی دی.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته واګئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحات او عملی کول یې پیل کړي او ډیر ضربه د نورو صوبو پرنګ آسانې د قبایلي ضلع ولس ته هم ورکړل شي. وزیر اعظم د اصلاحاتو کاري ډلې ته هدایت جاري کړي چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره هم تیاری ونیسي. دغه څرګندونې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو له پارلماني غړو سره په ملاقات کې کړي دي، تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کے جمع پر مازیگر د وزیر اعظم عمران خان پر مشرے کی دفاع د اصلاحات پاڑا دالا پائے غنڈ وشوا چی پکی د قبیلی سیمو سینیٹرانو او د قومی اسمبلی د غڑیو ترسنگ دفاع د اصلاحات کاری ڈلی غڑیو ہم گڈون وکڑو. د غنڈ دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا وچی پی این ایف سی ایوارڈ کی دفاع د 3% برخ لپارا حکومت اقدامات کوي او د دې ترسنگ د قبیلی ضلعو د پرمختګ د لسکلن منصوبے سر ترسولو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یو خصوصي کمیټي هم جوړه کړې. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ټاسک فورس کمیټي یا د فاټا اصلاحاتو کاری ډلې غړي سینیټر هدایت الله وویل
دا ان شاء الله ډېر ژر تر ژره سره رسیږي. د مئی 2019 پورې با د صوبایي اسمبلی الیکشن ان شاء الله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې د آئینی ټایم پورې کیږي نو دا نه مخکې مخکې په کار د الیکشن وخت شي. په د مارچ نه بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن پکار دے جو پیش دا دا بار بال خبندے دی کڑی شپ صوبائی اسمبلی دا بار بال سلورم دسمبر مانے با خبندے نے پورے شی نو 25 مہینہ مخ کے مخ کے آئین مطابق
بلپلو د قبیلی ضلعو ځنی مشران ځوانان او زده کوونکي وایي چې وفاقي حکومت په فاټا اصلاحاتو عملی کولو کې لزنډ کار اخلي. د الفاټا سیاسي اتحاد یو مخکخ نثار مومن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې کله نه دا د عین نشوا نو د دې صوبې وزیرانه د دې ذمہدار دي د ټاکس فورس جوړولو ضرورت پاتې نو د هغه چې په دې د دې وزیرانه ته انسپکشن ورکړي د ټاکس فورس جوړ کړو او ټاکس فورس دې لپاره جوړ شو چې مطلب دا نور ځان ښکار چې بیا هغه چې کوم خلک هغه ځکه هغه چې بزه ته ویم مشغولا خان چې ریټایر اچ بیوروکرات دی دا هغه یو سټیټمنټ پروت دی چې کوم مال څو اختیار راکړي نو زه به کراځي چې هر کار کوم نو دا خلک چې تراوستل یا د دې د پلان پر سنټر څخه په شکل کې دوی مطلب دا چې دا ځان ښکار کوي.
په پیښور کې د قبایلی چارو تزیه کار او خبريال شمس مومن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نخکاری چې فټه اصلاحات عملی کول غواړي خو دا به لږ وخت اخلي.
قدم ته د حکومت په من کې سترګه باندې کتل نه دي پکار. د پښتو یو متل دی په دې کې شاشه نه زرغونی کې نو شاید دې بل سبب نه هم کار اخیستل پکاري. یو خبره زه کول غواړم چې مې کې سکولونه وران پاتې دي هغه چا سره نه فکر نشته دی هسپتالونه وران دي هغه چا سره فکر نشته دی نو زما په خیال حکومت لا په دغه حواله باندې نه شاید دې سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار. یو خدا پکار در چې اول دې روزګار او ترقیتی کارون ته توجه ورکړي شي او دا نه پس چې بیا دې پولیس او ځلیه اته ولېږي.
بل په لوتې جمعیت علمي اسلام فیډلی فاټا لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دوی به د رواني میاشتې 14 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او د جبري انضمام پر ضد په قبایل په اعتماد کې اخلي ځکه چې دوی له وړاندې د انضمام مسترد کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په پیښور باغ ناران کې د قبایلو قومي تحریک په نوم تنظیم تر انتظام لاندې یو غونډه کې د قبایلي سیمو مشرانو ویلي دوی به د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو مخالفت جاري ساتي. دوی ویل قبایل د ګټې پر ځای زیانونو سره مخامخ شول او د دوی د رایو خلاف کار شوی. مشرانو ویل د پولیسو او پټوارو نظام نه مني او د دې پر ځای د لویس او خاصدارو ته مراعات ورکړل شي. نور الله پیښور نه د مشال ریډیو خبریال فراز چنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خالی پورز په پیښور باغ ناران کې د قبایلو قومي تحریک په نوم جوړ شوی تنظیم د سوري لاندې یو غونډه وشوه او قبایلي مشرانو پکې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو مخالفت وکړ او دوی ویل په پخوانی فاټا او موجوده قبایلي ضلعو کې دي د قبایلو د خوخي اصلاحات وکړل شي. د دغه غونډې په وخت پخوانی وفاقي وزیر او د قبایلو قومي تحریک په نامه تنظیم عبوري مشر عبدالله جان پردی مشال ریڈیو تبویل
د دنیا جهان ټیکسونه دې په واله ګول خاصدار دې ولا ختم کړل، لیوی دې ولا ختم کړل، مادنیات دې ولا قبضه کړل. 15 شپږ زره کال زوړ تاریخ مسخ شو. داغه د سټوډنټ داخلی کوٹے آگا ختم شوئے اگر در د این ایف سی دری فیصد سشول اگر سل ارب روپیہ سالانہ سشوے منگتدی اوخی کنا عمران خان اس کو دو حکومت کم سے کم پنجاب پا مرکز کے دد دو خپلو سبونا خود اگر اسد قبائل والی کنا کم اچھے دد پا واکو پا اختیار کے دا او دی لگئی پا دی قبائلو کے کنا خوزد دا اختیار یو وزیر اعظم تا و یو وزیر تا و یو سیاسی مشرتم نورکوم چاگر دا قبائل خبرو کی قبائل درا احترام بکئی بلدا چ قانون سازی دا سغٹا خبر ندا لک چ سنگا پنی مشپاو پتیارے کی دئی دا قانون مسلط کڑے دے امدا سے دے سملونا پنی ما گینٹھ کے پدے کی بدلونم راتلی شی زک چ دا عوام درا احترام بکئی
د درا دم خیلو یو قومی مشر او کامی اسمبلی پخوانی غړی بازګل پردی ویل چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو او د پولیسو او پټوار نظام خلاف یو موږ به د دې پریکړې پر ضد خپلې هڅې جاری ساتو
مولا اول صبح رکی صبح ڈرا ضروری تھا کہ صبح نہ رکھی نہ مو بالکل انتظام نہ مانو اور نہ پولیس تھانے مانو مو دا فیصلہ کرے دا پولیس تھا مارو چیز قبائل اللہ
تو دی غنڈ کی دا باجوڑ ملک بہادر شاہ ہم موجود ہو اور دوی خپل خیالات صدا سے سرگند کڑل
زمون سره یو اسانه طریقه او غا داوه چې د ځان له صوبې یا د انزیمام په حق لدی د عوامو نه تپوس وکړي شي او یو ریفرندم دی وشي چې دا به همیشه د پاره وي دا به دا به ډیر پاوي ځکه چې هغه به د قوم د علاقې د خلکو په خوخه باندې چې گورنر تا وزیر اعظم تا ټولو ته وای چې قبایل د اعتماد کې نه اغستي دا غي پوری پولیس قبایل ته ملګي کہ پہاڑ ایجنسی کی لیویز او خاصدار فورس تھے دا پولیس مراد تے اغا لیویز فورس اغا خاصدار فورس تا ورکا
دا غونڈا پا دا سے حال کے شوی چی دا جمعی پورز دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چی زنی قوتو نغواڑی کبائل بیلا رکڑی فاٹا پا خیبر پختونخوا صوبہ کی دا کبائلو دا گٹی لپارا ورگا ڈکڑل شوی دا چی دا کبائلو پا جوند کے ورسارا مثبت بدلون راشی فرحات شنوار مشال ریڈیو پیخبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی کسم د پاکستان حکومت وایي چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو یې عمل شروع کړی او د هیواد نورو برخو په شان انتظامی نظام یې قبایلي سیمو ته غځول پیل کړی دی خو د قبایلي سیمو خاصه دار ځواک پرون د یوې جرګې له لارې ویلي چې دوی په خپلو سیمو کې د پولیسو نظام نه مني دوی له حکومت غوښتي چې د خاصه دار ځواک دنده د پولیسو ته نه ورکوي ځکه چې له دې سره به د دوی په زرګونو کورنۍ اغېزمن شي عمر وزیر اورو
د شمالی وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو خاصدار فورس تیر ورځ بنو او شمالی وزیرستان کجوری مقام باندې د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي جرګه کړي جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې پولیسو راتللو ته تیار نه دي ځکه چې د دوی په وینا خاصداري ورته د خاورې ذمہواری او د سرونو قربانۍ په بدل کې د پاکستان جوړې دو وړاندې ورکړل شوی چه وسیه د نکات برخه ګرځیدلې
نواب خان د میران شاه زده حکومت ته اپیل کو سول ورته کو چې دغه خصه دورې دا د میش پولیس صداي دا د میش فوج صداي دغه بچونو قرباني ورکړي دغه خلک چې کیمه دو تهونی نه کړي د خپل بچونو په مړه کړي دي دا د نچړي دا ته د نه ګوته ویری
د الفاټا خسادار او لیویس فورس چیرمن صوبیدار میجر سید جلال خان وویل پولیس سسٹم پا قبائلی او نیمه قبائلی سیمو کې منلو ته تیار نه دی ځکه چې یو خصداری دا یو سو کورانو شریک وي او د سره کورانې جګړې رامنځته کېدلې شي
د پولیس نظام په خپل علاقې په خپل ایجنسی کې نغوړي دا خصدور مور کنټرول کړی دی نن ریاست ته د ځافیل کو چې پولیس داس مارل را بل ارز مامن شه واقعیا جوړه سو څوره مشکلات ځنه کسابو نار ترنه وي ته نار نه خو بل یار هنسته کدا خلق رو وتل بیا څه جوړی یا دا سو تن نه وتل داس بل ایجنسی ته نو زداري کوس ک چې دا خصدور په خپل حال په خپل لیکات په خپل قاین په خپل قانون شه پریردا بلکہ دا تا وسائل دے فورس ویر کا جدی نور ہتا کڑا سی کبی کمائی وی بیا دے خسادور پ نومی پدا بارتی کا چے خسادور وجود پغونڈے ادارے نامخ شو نور ریاست تدا وی آیا چے دشمن جوڑاول ما کے دوستے جوڑاول وک دا 28000 چے باغی کے و خاندان ادغنا پلکا وی خل کرتی
جرگا کے دا خسادار فورس مشرانو پریکڑا وکڑا چے پخوانے قبائلی سیمو کے بعد پولیسو نظام پر زید احتجاجی غونډه دوامدار ساتي سو ورځې وړاندې هم په میران شاه او خیبر قبایلی ضلع کې ځایي مشرانو د پولیسو نظام رایج کولو پر ضد احتجاج کړی وو او د پولیسو افسران یې د غلطه دورې پر مهال سر کړی ول. خو بل طرف په خوانه قبایلی سیمو کې ځوان کول او د سیاسي ګوندونو غړي د خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس د غلطه د نوي نظام رایج کولو ملاتړ غوښتنې کړې. دوی وایي خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس دولت باید د اصلاحاتو عمل په مکمل ډول عملي کړي، د غلطه بلدیاتي او صوبایي اسمبلی ټول ټاکنې وکړي او د ملک آئین او قانون نفاس په بشپړه توګه عملي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د اکتوبر په دیرشمه د پېښور های کورټ لخوا په قبایلي ضلعو کې د عدالتي اختیاراتو ختمولو، د باقاعده ضلع کچرو یا عدالتونو د غځولو امر وروسته د سیمې هغه ولسته چې دیوانی او فوجداري مقدمې روانې دي ډېر پریشانه دي. د کمشنر انتظامیه وایي چې د هایکورټ د فیصلې وروسته له هغوی سره د عدالتي مقدمو لپاره د جرګې جوړولو، خپله کومه فیصله ورکولو یا د مقدمې د اورولو اختیار نشته دی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
د پېښور هایکورټ په فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن کې د کمشنری انتظامیه سره موجود عدالتي اختیاراتو ختمولو امر ورسته. په قبایلي سیمو کې هغه مقدمه چې د زوړ قانوني عدالتونو سره روان وي مکمل ولاړ دي. کمشنری انتظامیه وایي چې هغوی سره په مقدمو د اوریدلو او د فیصلې ورکولو اختیار نشته، خو هغه خلک چې دغه انتظامیه سره به خپلې مقدمې د هواري لپاره راوړي ډېر پریشان دي چې اوس نه خو پخوانی عدالت شته او نه لا نوی عدالتي نظام راغلی. شاهي خان د کوزه محمود پنډیالی اوسیدونکي یو قومي مشر دی او وایي
کمزور به عدالت ته راغو، درخواست پې وکړو، نو زغه زورور به لره کنټرول کو. اوس هغه زورور په خپل سر باندې ګرځي، د چا څه پروا نه ساتي. دلته د عدالت زور پې نشته، ختم شو، درخواست نشته، دا ختم شلو. په موجوده وخت کې زمنګ په پندلای کې چې کوم دی، د سیو د مړي کیس ته یو په کمزور دی، بل زورور دی. هغه کمزور غریب نور ایست چار نه و، هغه کډ را واغیستلو، بچی مچی وسته په حکومت کې درخواست نه چلیږي، جړه فرې نه چلیږي.
یونس خان هم یو ځای ملک ته دی وای چې هغه ډیر داسې مقدمه چې په کې دیوانی او فوجداري دا به شامل وي، د زړی فاټا بیا ورستو د انزمام شوی قبایلی ضلعو په عدالتونو کې روان وي، خو اوس هیڅ عدالت نشته، نه هغوی له یو شمیر پریشانیو سره مخ کړي.
دا پاکستان هغه غټ قانون نه موږ محرومای، او کوم چې مخکینیز من قانون او اف سی آر هغه نشته دی موجوده وخی، لکه مطلب زمنګ د غرونو کې سونه دی، زمنګ د پټو کې سونه دی، زمنګ د قانونو کې سونه دی، تل کسان نیول شوی جیلونو کې پراته دی، دا ټول سره پټه په ولاړی کې پی ایس ایبل تلل شو کو تحصیلدار لاله شي، هغه موږ سره قانون نشته، قانوني ختم کړی دی، عدالتي نظام به راځي، دا به کیږي، هغه به کیږي. موجوده وخی موږ په دوه کې اړیانی چې څو کو خدای پاک.
خالد خان دی کوون وسیدون کې دی او دی وای چې هغه کله هم د اسسټنٹ کمشنر دفتر ته لاړ او د کومې مقدمه د اوریدنې ورځ مقرره وي، نو دا یو هفته کیږي چې کمشنری انتظامی هغوی ته وایي تاسو واپس لاړ شئ، او چې کله نوی عدالت راشي بیا بس تاسو مقدمه د هغوی سره وي.
درته دا بهال کې یاد یو یش صدلته نشته دي، ای پی اس نهسته، ای پی نه اختیارات غسی دي، هغوی وي زمونږ نه د اختیار تل لري چې مونږ یا چا سره خبرو وکړو یا چا سره جرګه ونیسو.
لدی ورستو چې کوم محل د کوزه محمد دو اسسټنٹ کمشنر توصیف خالد سره خبرې وکړو، نو هغه هم وویل چې د های کورټ د فیصلې ورستو هغوی سره د مقدمو د اوریدنې او د فیصلو اختیار ختم شوه. څومره مقدمه چې راځي هغوی تر د نوي عدالتونو تر راتګه اډجرن یا ملتوي کوي، خو دوول چې ممکنه ده د های کورټ لخوا مقرر شوی یو میاشت کې ځلې عدالتونو قبایلی سیمو ته هم وغځيږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي دي، خو د غورځنګ نیول شوي نور یو دیرش پلویان یې جیلونو ته لیږلي. پولیس چارواکي وایي په نیول شوو کسانو یې له قانون نه د سرغړونې په تور مقدمې درج کړي دي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو لسی غونډو را جوړولو او احتجاج پراخولو اعلان کړی دی. شاهین ونیری نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون تحفظ غورځنګ دوه مشران په ضمانت خوشي کړي دي، خو د غورځنګ نیول شوي نور یو دیرش فعالان جیلونو ته لیږلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو مشر ندیم اسکر وویل چې پولیسو د هغه په ګډون د غورځنګ د یو شمیر فعالانو پر ضد مقدمې درج کړي دي او د دوی د ملګرو په کورونو چاپې وهلې دي. نوموړي زیاته کړه،
دوی چپه شروع کړې په هغې کښې چې په چا ایف آی آر کټ شوي وو هغه 28 کسان وه. دې نه علاوه دوی لګیا شول هر چا په کورونو ورنوتل، په کورونو کښې که په یار سړی به نه کمېږده نور رشته دار نور خلک به اوچتول. چا منظور کښې په سر وو هغه غونډ پورته کړ. درې دېرش کسان چې هغه موږ سره په رابطه کښې دي چا پرون بل پرون ونیول شول، په دې کښې درې کسانو باندې ایف آی آر وو. دا دېرش کسان چې کم وو دا څټه په زمینی کښې واچول. پرون په چا ایف آی آر وو هغې بي بي یو شوه، داسې 11 کسان دي. دې نه علاوه چې کم جیل ته لژل شوي کسان وو درې دېرش وو، په هغې کښې نن د دوه کسانو بیل وشو، 30 کسان پاتې شول.
پولیس چارواکي وایي چې تر دې دمه یې 26 کسان نیولي چې درې د بنو په جلسه کې د فوز او ریاست پر ضد د نارو وهلو او پاتې نورې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولي دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ ویان فضل خان اډوکیټ وایي د خپلو آئینی او انساني حقونو لپاره مبارزه د قانون نه سرغړونه نه ده. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي اقداماتو پر ضد به خپل احتجاج نور هم پراخوي.
ریاستی جبر روان دی خو زمونږ حوصله بلند دی او په دغه قسم اتکنډو مونږه رستو کیږو نه. مونږ پلان کوو چې وطن کې په نورو ځایونو کې مونږه د بنو غوندې د نغټې جلسې وکړو، نور هم په هغې باندې زمونږ په کور کمیټه کې زمونږ بحث روان دی. زه مونږه لګیا ټاکو او تاریخ هم ټاکو لګیا د بنو جلسې باندې. مونږ ثابت کړه چې څنګه د ڈی جی آئی ایس پی آر سٹیٹمنٹ راغلی چې پی ٹی ایم اوس داسې پوزیشن کښې نه دی چې هغه دې غټې مظاهرې وکړي، نو د بنو جلسې د دې یو ژوندی ثبوت و.
حکومت په بنو کې د اکتوبر په 26 نیټه د آئین د 144 دفې عملي کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې دفې لاندې تر 4 زیات کسان پر یو ځای نشي راغونډېدی او د دې نه د سرغړونې سزا 3 بند یا جرمانه ده. د یادونې وړ ده چې په بنو کې د اکتوبر په 28 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروستو پولیسو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعالو غړیو پر ضد مقدمې درج کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جمعې په ورځ لاهور هایکورټ د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان پر ضد د غداری کاروایۍ په اړه درخواست منظور کړې. د لاهور هایکورټ جج جسټس باقر نجفی د ولسی وګړي شبیر الله د دې درخواست اورېدنه به د راتلونکي کال په ورځ کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو غړی وایي چې مولانا فضل الرحمان څه داسې خبره نه ده کړې چې هغه د آئین او قانون پر ضد وي. لسیمینه د مشال ریډیو خبریاله اورو.
په درخواست کې ویلي شوي چې عدالت خادم حسین رضوی او مولانا فضل الرحمن پر ضد د غداری مقدمه درجولو او د ولسی وګړو املاکو ته د نقصان رسولو په اړه د حکومت ته د پالیسۍ جوړولو امر وکړي. په تیر 1 اکتوبر سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې آسیا بیبي د ناکافي ثبوتونو له وجې د خوشي کولو امر کړی و چې د سپس د ملک په بیلابیلو برخو کې د تحریک لبیک لخوا احتجاجونه پیل شوي وو او د حکومت عدالت او پوځ پر ضد یې بیانونه ورکړي وو. د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په تیر 3 نومبر پېښور کې ویلي وو چې د سپریم کورټ فیصله ردوي او د احتجاج دړکۍ ورکړې وه. لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کېدو په اړه د جمعیت علماء اسلام فیډلې او پخوانی د کمی اسمبلی غړی نعیمه کشور خان وایي چې زموږ د ګوند مشر لخوا د آئین او قانون پر ضد څه خبره نه ده شوې.
نو دا خو داسې حق دی چې ځینې ځیدي چې کورټ څه پروسیجر دی او څه طریقه کار دی په هغې به عمل کېږي. زه خو وایم چې کومې پورې مولانا فضل الرحمان صاحب خبره ده نو هغې هېڅ داسې خبره نه ده کړې چې دا یا د آئین خلاف وي یا د قانون خلاف وي، بلکې مونږ خو دا وایو چې کوم آئین او قانون تر مذهبي جماعتونه ولاړ دي هغه ولې اګنور کوي او داسې خلک چې ولې مخې ته راولي چې هغې آئین او قانون نه مني. دا خو زمونږ ادارو له سوچ پکار دی.
کله چې مشال ریډیو د لړکی د تحریک لبیک پاکستان غړو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیابه نه شو. د پاکستان آئین او قانون ملک کې تیر ورځو کې شوو احتجاجونو او راپارونکو بیانونو په اړه څه وایي؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي هر هغه عمل یا اراده چې د هغې نه ملک ته نقصان رسي او ملک د بدنظمۍ ښکارېږي نو د آئین مطابق د هغې پر ضد کاروایی کېدای شي.
په دا
داسې صورت کې چې دې نو بالکل قانون واضح دي د داسې قسمه خلکو خلاف به ام دغدارې یا ام دغه قسمه قانونی کاروائی کی دی شی کما چې هغه زمنګا د تعزیرات پاکستان چې کوم دی دا هغه کې بالکل دا هغه ذکر شوی دی چې داسې قسمه ټولګي یا داسې قسمه وګړي چې هغه د ملک تا یا چاپیر چلتا یا انتشار پیدا کوي چې دا انتشار پرانا کې ملک تا ناقابل تلفی نقصان رسیدي شي نو په دغه صورت کې چې دینو دغه خلکو خلاف سخت نه سخت کاروي کې دي شي.
واضح دی چې سپریم کورټ په 13 نومبر د اسیا بی بی د فیصلې پس پښو احتجاجونو کې د نقصاناتو نوټه سخصه وو او د صوبایي حکومتونو نه ریپورت غوښته وو. 13 ورځ سپریم کورټ کال 2018 کې د پینډې فیصله سره شوی د تحریک لبیک پاکستان د اس خود نوٹس هم اخستی.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د ماخام 5:30 بجې شوې لنډ خبرونه له شاهین بنرینه.
قومی احتساب بیرو د مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف جسمانی ریمانډ د نورو 14 ورځو پورې غځولی دی. شهباز شریف له وړاندې د اشیانا هاوسینګ سکیم په مقدمه کې د احتساب ادارې په تحویل کې وو. وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلی ضلعو کې بعد د صوبایي سمبلی لپاره انتخابات را روان کړل د مې په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلی ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وشوه. د قبایل قومي تحریک په نوم تنظیم غوښتنه کړې چې حکومت دې د اصلاحاتو په اړه د قبایلي ولس د رایې احترام وکړي او په هغوی دې په زور خپله خبره نه مني. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره خبرو اترو ته آماده نه دي. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په لومړي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولی وو خو کابل ورته خپل کم استازی نو استولی. راپور نه وایي چې په دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پیراډایز ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي او تر دې دمه 1,05,000 کسان بې کوره کړي. او د مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کلونو د سزا پر ضد دغه وروستی اپیل رد کړی دی. د جرمونو پر ضد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل 13 ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا ګریویسکي د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس دا اپیل رد کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې درته دروروي.
نن جنگ ورځ پڼه خپل ادارې کې وایي دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د غړیو ترمنځ د ولسي مسلو پر ځای چې کوم لفظي شخړه روانه ده او دا ورځ په ورځ زیاتېږي چې دنیا ته یې ښه تاثر نه زی. نو اوس چې د دې په ادراک کولو د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ضابطې اخلاق لپاره د یوې کمیټې جوړولو فیصله وشوه نو هیله ده چې له دې به په دې مسله قابو وموندل شي او د پارلیمان تقدس به بحال شي. ادارې وړاندې لیکي باید چې دا کمیټې په هر حال کې خپل عملداري مکڑی زکه چې وړاندې وختونو کې هم په پارلیمان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د شخړو ودرولو لپاره داسې کمیټې جوړې شوې خو عمل به پرې نه کېدو. اداري اخر کې وایي په کار ده چې د پارلیمان غړي هم په دې په سنجیدګۍ سره عمل وکړي زکه چې پارلیمان ته دوی د ولس د مسلو د حل لپاره راغلي دي او دلته په سنجیدګۍ سره دغه مسلو د حل لپاره اواز پورته کول په کار دي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورس پڼ خپل ادارې کې وایي پاکستان تر راغلي د ایم ایف ډلې د بجلی د اصلاحاتو لړکی حکومت ته ویلي چې په بجلی د سبسډي ختم کړي چې ورسره به بجلی ګران شي. ادارې وایي کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتدار کې راغی نو هغه وخت د ملک اقتصادي حالاتو په وجه د ملک دیوالیا کې دوه اړخته روان وو او د ملک د چلولو لپاره په سمدستي توګه $12 ارب په کار وو. د کومې روسي چې د خزاني وفاقي وزیر د ایم ایف سره د خبرو پاره ورغه چې ورته ایم ایف ته بجلی د گرانی په ګډون یو شمیر نور شرطونه کې خودل. ادارې وړاندې لیکي د قرض غستو مطلب دا نه دی چې دولت ژوند دی لستون جو سره مخ کړی شي نو باید چې حکومت د ایم ایف دا شرطونه په هیڅ جوړ ونه مني او د دې په ځای د چین او سعودي عرب پر رنګ د نورو دوست ملکونو سره رابطه وکړي ځکه که د ایم ایف نه قرض واغستې شي نو دا ملک به نور د گرانی سره مخ شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د اکانومست مجلې او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مقالې راخستې دي. اکانومست په پاکستان کې د مذهبي ډلو احتجاجونو او د هغې په وړاندې د حکومت غبرګون ته کتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ بیا په ماسکو کې د افغانستان د سولې لپاره د ترسره شوې غونډې په اړه بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډې ستاسو در اوروي.
اکانومست مجلې لیکلي دي چې کله د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزې جرګګۍ پر آسیا بیبي ناموس رسالت ته د سپکاوي تورونه رد کړل، نو د لیکوال زاهد حسین په وینا له دې سره پر یاد ملک راګرځېدلې ویره ماته سوه. تر هغه پریکړه وروسته د تیری کې له بایک لخوا د ملک په یو شمیر ښارونو کې داسې مظاهرې وسوې چې اوس یې په ترڅ کې د رسېدلو تاوانونو په اړه پلټنې روانې دي. حکومت د هغوی د مظاهرو پای ته رسولو لپاره له تیری کې له بایک سره خبرې اترې او یو تړون وکړ، په کوم کې چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې تر قانوني کاروایی وروسته به د آسیا بیبي نوم په هغه لیست کې اچوي چې له ملک بهر نشي تلای او د تحریک لبایک نیول سوي غړي به خوشي کوي. مجلیل کلی دی چې د حکومت لخوا له تحریک لبایک پاکستان سره د تړون ک یو پلو د تشدد مخه ونیوله، نو بل پلو یې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت او د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ پوځ کمزوري وښودل. مجله زیاتوي چې پاکستانی پوځ په وروستي ځل په 2014 کال کې له هغه وروسته د خپلو ساتلو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل کله چې هغوی په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ. لیکنه کاږي چې اوس بیا حکومتي چارواکو د تحریک لبایک مشرانو ته خبرداری ورکړی دی چې که یې بیا د احتجاج غږ وکړ نو په کورونو کې به یې نظر بند کړي. دا تحریک لبایک مشر خادم حسین رضوی تر اوسه یوازې دا ویلی دی چې له خپلو پلویانو سره به پر دې سلا مشوره کوي چې له دې وروسته به څه کوي. مجلالی کې زیاتره پاکستانیان د سړکونو له تړل کېدو او د موټرو له سوځېدو ستړي سوي دي او په دې اړه لږ تجربه لرونکي حکومت لا هم دا خبره احساس کړې ده. اکانومیست د سخت دریزو د دړکو په وړاندې د سر نه ټیټولو ته په اشاره لیکلی چې کچیر ریاست بلاخره ورته ټینګ سو نو دا به د هیلو بریالی کېدوي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ماسکو کې د هغې غونډې په اړه لیک کړی دی په کوم کې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وسوې. مجله لیکي په دې غونډه کې له ګډون سره روس هم په افغانستان کې د سولې په هڅو کې ور شریک سو او دا په داسې حال کې دی چې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا ترسره سوې دې ته ورته هڅې ناکامې سوې. په دې غونډه کې د طالبانو استازي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترڅنګ د روس او امریکا چارواکو هم ګډون کړی وو او پر دې خبرې وسوې چې څنګه په افغانستان کې روانه 10 کلنه جګړه پای ته رسیدای شي. ورځپاڼې لیکلي دي چې له دې غونډې ډېرې هیلې نشي کېدای. طالبان ویلي چې د دوی لپاره دا غونډه یوازې دا موقع ده چې د امن لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړي، په کوم کې چې په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو پر شتون اعتراض هم شامل دی. مجلې د نامه له ورکولو پرته د یو لوړپوړي پخوانی امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې د امریکا او روس خرابې اړیکې په دې اړه پر کېدونکو پریکړو هم اغیز کوي چې په داسې خبرو اترو کې باید څوک برخه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته باید د وسیلې په توګه د ماسکو له غونډې د استفادې اجازه ورنکړل شي او دا موضوع افغان حکومت ته د منلو وړ نه ده. د یاد وزارت ویان صبحت الله احمدی له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل روس ژمنه کړې چې د ماسکو ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصې دوه که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وی خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلیدو تمه لري، له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دوی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منیو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه لمیاشتو ځن وروسته تیره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه یې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. دا استازي د مسکو په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ګډون سمبولیک بولي او وایي چې افغانستان ته به د دغې غونډې هیڅ ګټه ونه رسیږي. خو یو شمېر نور استازي بیا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په برخه کې یو ښه فرصت ګڼي. له ډلې یې نادر خان کټوازی وایي
دسول خبر کړي پار بول کړي پار یو وخت کړي هغه کړي افغانستان دوست شي کوي دښمن یو کړي افغانستان دسول خبر کړي مختصي وای در کله وکړو دا خبرې باید چې افغانانو تر مشرتابه لاندې تر وځي نه دا چې خارجانو افغانستان هر وخت په ګلانجه کې او په جنجال کې لیدلې او خارجانو لاس کې اچولې دا دسول لپاره د دې بجای باندې چې هغه مسله چې دسول خواته ولاړ شي هغه مسله نور هم ښکاره پسه کېده.
ځای وی افغان حکومت د سولې په برخه کې مخکخ دی او نه باید واکې د بل چا په لاس کې ورکړي. له دې سره د نړیوالو چارو یو کارپو ودیر صافی وی د مسکو غونډه ثابته کړه چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو قدرتونو په لاس کې ده او که د افغانستان په ګټه هم یا امریکا بل روسیې سره د مخالفتونو له وجې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ورڅخه برخمن شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې هند د هغو کسانو د اساسو د خرڅولو فیصله کړې چې په 1947 کال کې د تقسیم پر مهال پاکستان ته کډه شوي وو. د ایجنس په خبره د دغو اساسو مالیت 1.5 اربه روپۍ جوړیږي. د لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
رویټرز خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په 1947 کال کې د برصغیر پاک و هند د ویش پر وخت د هغو کسانو د اساسو یا میراث خبره راخستې چې د هندي برخنا پاکستان ته کډه شوي ول. ایجنس لیکي چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې د هغو کسانو نه د ونډو بازار کې پاتې شوي برخي خرڅې کړي چې په 1947 کال کې پاکستان ته تللي ول. د حکومت په خبره د دغو برخو مالیت په میلیونونه ډالر جوړیږي. د ایجنس په خبره د دغو برخو مالیت 1.5 اربه روپۍ جوړیږي. هند دغو برخو ته د دښمن جایداد یا اساسي وایي او زیاتوي چې دا د هغو خلکو ملکیت وو چې چین او پاکستان ته د ویش او جنگونو پر مهال کډه شوي وو. ایجنس لیکي چې دغه د هند شهریت لرونکي چې کله دغو دوو هیوادونو چین او پاکستان ته کډه شول او د دغو هیوادونو شهریت یې ترلاسه کړو نو هند د دوی پاتې شوي جایدادونو، کورونو او مالی اساسو ته د دښمن د اساسو نوم ورکړو او په هند کې د دښمن د اساسو د تحویل ادارې ضبط کړي وو. بلخوا د نریندرا مودی حکومت په دې اړه د 1978 کال د قانون دایره کې حتی هغه کسان هم راوستل غواړي چې هندي شهریت لري او هند کې پاتې شوي. د ایجنس په خبره د وزیر اعظم مودی کابینې د تیر زیارت په ورځ 9.6 نوي کمپنیانو کې د 3.3 کسانو د برخو جایدادونو او مالی اساسو د خرڅولو د پلان منظوري ورکړه. حکومت په خپل یو بیان کې دغو جایدادونو ته د دښمن د اساسو نوم ورکړی او زیاتوي چې په دغو کې 1500 ادارې اوس هم فعال دي او 1.1 سلویښت د هند کاروباري بازار یا سټاک ایکسچینج په فهرست کې هم شامل دي. د هندو حکومت لخوا خپور شوی دغه بیان کې راغلي چې د کابینې د دې پریکړې له وجې به هند جوګه شي چې دغه اساسي د 1978 کال د قانوني ایکٹ لمخه خرسی کړي دا اساسي تر لسیزو پورې هم داسې پرتی وي. اجانس لیکي چې دا اساسي د هغو مسلمانانو وي چې د هند پاکستان ته کډه شوي ول، بلخوا هم دا ډول یو قانون پاکستان کې هم شته چې لامل یې د هغو هندوانو جایدادونه ضبط کړي ول چې هند ته کډه شوي ول. دا اجانس په خبره د 1947 کال نه تر دا مهال د دواړو هیوادونو تعلقات د یو شمیر وجوهاتو له وجې کړکېچن دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې دا ترهګرۍ ضد جنگ کې تر 500 لکو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شو کسانو په اړه یو تازه څېړنه شوې ده چې مهمې برخې یې ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې په پاکستان، افغانستان او عراق کې 500 لکه کسان وژل شوي دي. خبری ایجنسی د براون پوهنتون واټسن سیډنیز ادارې په حواله لیکلي چې په 2001 کال کې په امریکا د بریدونو وروسته د ترهګرۍ ضد جنگ شروع شو او د هغې مودې راهیسې په دې جګړه کې مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې نوې څېړنه کې راغلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شو کسانو شمېره 4,80,000 نه واخلي تر 15,00,000 پورې ده، خو دا شمېرې حتمي نه دي بلکې د مرګ ژوبل اشاره تر دې ډېره زیاته ده. براون نیز ادارې په بیان کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ په اړه 2 کال وړاندې کوم شمېرې مخې ته راغلي وي، په هغه کې 100 چنده اضافه شوې ده. د دوی په خبره په دې کې 1,10,000 اضافه شوې ده. په دې څېړنه کې راغلي که څه هم د امریکا ولس، رسنیو او قانون جوړونکو د ترهګرۍ ضد جګړه له پامه غورځولې، خو دا جنگ ډېر زیات سخت شوی دی. په څېړنه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې اروپکي مقامي پولیس سرتیري، عام وګړي، د امریکا او ائتلافي ځواکونو سرتیري شامل دي. خبرې ایجنسی د سیډونکي نیتا کرافورد په حواله لیکلي چې امریکایي او مقامي پولیس کوم کسان وژلي هغه اورپکی یاد کړي، خو په حقیقت کې هغه عام وګړي ول. د دوی په خبره په دې جنگ کې د وړل شو کرش مېره معلومه ول اګرانه ده. د بلګي په توګه د عراق موسل خار کنټرول تر لاسه کول لپاره لزګونه زره ولسی وګړي وړل شوی ول، خو د هغه کسانو مړي او تر اوسه پوری نه دی موندل شوی. په دې سړنه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د 23,000 نه زیات، په افغانستان کې 38,000 نه زیات او په عراق کې تر 2,00,000 زیات عام وګړي وژل شوی دي. په عراق او افغانستان کې شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري هم وژل شوی دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سپریم کورت د هغه 8 شپېتو کسانو د نه خوشي کولو حکم ورکړی، کوم چې پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه خو د پوره شواهدو د نشوالي له کبله پېښور های کورت د خوشي کولو فیصله کړې وه. په دوی کې ځینو کسانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ومرول شوې ده. نور تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې دی.
سپریم کورت د پېښور های کورت په هغه حکم د عمل نه کولو ویلي، په کوم کې چې د پوځي عدالتونو لخوا د 8 شپېته سزا شوو کسانو د خوشي کولو ویل شوی وو. پرون د جسټس عظمت سعید په مشرۍ د سپریم کورت 2 کسیزه بینچ په هیواد کې د جیلونو چارواکو ته حکم ورکړی چې د دغه کسانو د خوشي کولو لړۍ دې ودروي. د نومبر په 2 نیټه د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سید د پوره ثبوتونو د نشتوالي له کبله د هغه 70 کسانو د خوشي کولو فیصله ورکړه چې پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په تور سزا کړي وو، خو د پاکستان د دفاع وزارت د دې فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې خواست وکړ. په پاکستان کې پوځي عدالتونه د کم قانون د لاندې کار کوي. په دغه اړه د قانوني چارو په شهاب خټک وایي چې پوځي عدالتونه د وړومبې ورځ راهیسې د قانون او آئین خلاف دي او تر اوسه چې کوم خلک سزا کړي دي په هغوی کې ډېر بې ګناه دي. نوموړی زیاتوي
دوی نه داسې غلطۍ شوي دي چې مثلا یو کس چې هغه دوی اوچت کړی وو او د دوی په کسټډي کې وو، بیا د هغې نه کال دوه پس یو واقع شوي ده او په هغې کې هغه دوی چارج کړی دی او بیا سزا کړی دی. موجوده د 68 کسان چې دي په دې کې یو کیس خو پرسنلی ماته معلوم دی چې په هغې کې یو ماشوم چې د هغه عمر 13 سال وو، 10 کاله هغه د ایجنسیانو سره وو، بیا 10 کاله پس اوس د 23 کالو 30 کالو په عمر کې هغه ته سزا موت. په دې کسانو کې شامل دی او رول شوی دی. د آرمی ایکټ کې چې کومه امینڈمنٹ دی کړیو هغه کې دی کوشش کړو چې هر قسم اختیارات خپل لاسته راولي.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه د 2015 کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت جوړ کړل شو کله چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د 132 ماشومانو په ګډون 122 کسان ووژل شو. د پوځي عدالتونو د کار مودا 2 کاله وا، خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان پارلمان په آرمی اکټ کې بدلون وکړ او دغه عدالتونو ته د کار اجازه ورکړه. د بشري حقوقو د دفاع ادارې د پوځي عدالتونو په طریقه کار اعتراض لري او غوښتنه کوي چې د عادي وګړو مقدمې باید په ولسی عدالتونو کې واوریدل شي. آیا د پوځي عدالتونو نه د انصاف تما کېدی شي؟ په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو استازي او د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي،
سپیشل عدالتونه هغه کې آرمی افسران د جزې کار کوي، دا ذمہواري هغه ته سپارل شوې ده. هغه په دې فیصله کې نو هغه ته دا نور قوانین چې دي، چې هغه کې کریمینل پروسیجر کوډ دی، قانون شهادت دی، لکه مطلب چې دا قوانین هغه ته نه اپلای کیږي. نو دا هغه په وجه باندې دا هغه نه انصاف توقع نشته. خو دا هغه خپل یو فیصله چې هغه څنګه کوي، ځکه چې هغه کې د وکیل هغه نه ویشي، نه هغه ته مطلب چې د خپل جرم او د الزام څه پته وي. دا چې هغه کې چې کم شهادتونه راځي، هغه داسې شهادتونه دي چې هغه د عام قانون لاندې ناقابل اعتبار دي. خو دې آرمی اکټ لاندې مطلب چې هغه قابل اعتبار دی او پاغه بنیاد باندې دي سزا غاړه
کوي. دا یادونه وردا چې پوځي عدالتونو تر اوسه 215 کسان په ترهګرۍ کې ککړ ګرځولې دي او په دوی کې 116 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورولې. د پوځي عدالتونو په حکم تر اوسه 19 کسانو ته د 500 سزا ورکړل شوې ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د شاهین بونیری رپورت ما اوریدلو. ورزو سوات تعال تکي پتیرو درې ورځو کې دوه واده شوی خزي وجل شوی دی. د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو د پدې باندې اندېښنه خودلې دا وېدا کوي چې دغه د غیرت په نوم وجنې دي، خو پولیس بیا وایي چې دغه میرمنې په کورنو شخړو کې وجل شوی دي. بلخوا د وجل شو میرمنو کورنو لا هم په دې اړه سنې دی ویلې. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې دی.
د سوات مټي تحصیل چوپریال تانه ایس ایچ او شینشاه خان وای چې تیر شپه لری پرتا ګټ سیمه کې زلی او وطن خپل هغه خزای چې یو میاش وړاندې د پولیسو څخه په ضمانت دارالامان څخه راوستي شو وجری ده. پولیس وای چې د دوی ترمنځ کورنۍ شخړه وه.
لار کروا بیگا پر د کور تر واستا او سره مرات لکنه او مې کور را استلې د وصل ته بیټ دي زم لا گرفتار نه دی په فل حال مت در چ مونږ لږه برس پورونو کیلا چپی لګو خو لا مونږ نه نه گرفتار شه.
د غرنګا د رواني میاشتې په 9 منټه سیدو شریف کې د عدالت دروازې په وړاندې د تحفظ لپاره ورغلی او واده شوی خزه هم خپل خاون په چړو وهلې او وجلې شوی ده. دواړو پیخو پاړه پولیس وای چې کورنش خړوا او په مقدمه کې د غیرت په نوم ماده نه ده لګولې شوی. په دغه پیخو زید بشری حقوقو ټولنه دی اویکننګ یو مشر شمشیر علی وای،
به حیثیت دی یو انسان یو د انسان بشری حقوقو د لمبردار مونږ دا په دې باندې ډیر غټ تشویش لرو او دا غوښتنه کوو د حکومت نه چې په دې دوانو کې سونو کې دوانو کې سونو چې د غیرت په نوم باندې وجنې شوې دي، یو چې کم د عدالت په احاطه کې شوې ده. نو دا غي نه خدا خبره هم ثابتېږي چې عدالت چې قبضه ده دا زمونږ د عوام لپاره خاص کر د زنانو لپاره بالکل محفوظ پاتې شوی نه. زمونږ غوښتنه هم ده چې په دې دوانو کې سونو کې د غیرت په نوم باندې چې د فیدې چاغه ولې کوي شي.
د سیمې یو وکیل او بشري حقوقو بلې ټولنې مشر شوکت سلیم زیاتوي چې د غیرت په نوم ماده کې د ملزم نه ضمانت کیږي او نه پکې صلح. دلته د خزو حقوقو قانون شته ولې عمل پرې نه کیږي؟
په عدالتونو کې پدې باندې عمل درامت پکار دي، ځکه دا ټول اسلامیک لا دي، غیر اسلامیک لا نه دي. او خو چونکه رسم او رواج دا دي چې خواتین زنانه چې کمی دي، هغه د معاشري یو ډېر کمزور حیثیت ګڼل کیږي.
په سوات کې د بشري حقوقو ټولنه د اویکننګ وای چې سخت کال تر دې دمه 28 خزې د غیرت په نوم وجلې شوی، ولی پولیس وای چې صرف شپږ پیښې دوی رپورت کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لاندې سپی 2011 15,000 3,500 اول 1,380 کلو هرتز.
د پاکستان اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ورون قومي اسمبلی ته ویلي دي چې په پاکستان کې رسنۍ به ساري ازادي لري او هیڅ قسمه قد قانون نه پرنيشته، خو په پاکستان کې خبريالان له د سره اتفاق نه کوي. دا چې څنګه تفصيل د ګلیاس پر رپورت کې وره.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسنۍ پر ازادي یقین لري او په ملک کې میډیا آزاد ده، خو په اسلام آباد کې د خبريالانو د بیان ازادي ټولنه فریډم هاوس مشر اقبال خټک وایي چې وفاقي وزیر له مبالغې کار اخستی دي او د هغه ذمہواري ده چې د حکومت هر یو بد کار ته خو وایي. اقبال خټک وایي چې پاکستان کې رسنۍ ډیر فشارونه لاندې دي او حتی د جمعې پښپا کراچۍ پریس کلب ته په سپین جامو کې خلک ورغلي ول چې ورسره پولیس هم بو او د ټولو ودانۍ عکسونه اخستی دي. د زیاته کړه
وزیر صاحب دغه بیان باندې به خلک یقین وکړي یا مونږ به یقین وکړو. دغه بیان اهمیت مونږ ته دومره نشته، مونږ ته اهمیت والی چې مونږ وګورو چې په ځمکه دغه حقیقت کې هم دغه شانتي شته که نشته. ژورنالیستان ته ډېره یره ده. پېښور کې په دا یو میاشت کې په دوو ژورنالیستانو باندې حملې شوې دي، د هغې ژوند ته خطر پیدا شوی دی. تېره میاشت په هریپور ښار ضلعه کې چې دی ژورنالیست وژل شوی دی. څو دې کال تقریبا څلور ژورنالیستان وژل شوي دي او د یو ژورنالیست هم چې دی قاتلانو ته لا سزا نه ده ورکړې شوې.
بیا د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي چې پاکستان کې 2000 کال مخکې میډیا آزاد وه، خو د صحافتي تاریخ کې په یو لسیزه کې رسنیو د هلو ځلو وروستو ازادي ومندله، خو موجوده وخت کې دا دعوه ناسمه ده چې میډیا ډیره ازادي لري.
دا مبالغه ده. یونایټیډ سټیټمنټ تاسو وګورئ چې موږ سره مختلف پریشر ګروپس دي په پاکستان کې چې هغه میډیا چې هغه آزادۍ سره کار کولو سبب کېږي. هغه کې تاسو سیاسي ګوندونه وګورئ، هغه کې تاسو سیکورټي اسټابلیشمنټ وګورئ، هغه کې تاسو سیاسي حکومتونه وګورئ. صورتحال روان دی نو هغه کې بلا ټی وی چینل چې دي هغه د هغې اشتهارات بند شوي دي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین په خبره په پاکستان کې میډیا له مختلفو لارو فشارونو سره مخامخ ده. بلخوا په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیروچیف طارق وحید وایي چې رسنۍ له نورو وختونو پرتله زیات فشار لاندې ده.
ګلایاس هم که موږ ځمکني حقایق وګورو نو داسې بالکل نه ده. که زه دا ووایم چې را نن سبا د میډیا چې کوم صورت حال دی هغه د مارشالای چې کوم دور او د زیات دور او دا غینه هم بدتر دی. خو په هغه وخت کې په دې وخت کې فرق صرف دا و چې په هغه وخت کې ښکارا پابندیان وي. اوس فرق صرف دا دی چې څونه بندیزونه دي، څونه پابندیان دي، نو هغه په نظر باندې نه راځي. په بظاهر باندې په پارلیمنت کې چې تاسو خبره وکړه هغه خوب دا دا وکړي چې میډیا آزاد ده. خو په پښی شا باندې د پارټۍ سطح باندې د دوی دا کوشش دی چې څومره آزاد میډیا ده د دوی خپلې بندې کړي.
خبریال طارق وحید ذات کړه چې میډیا له بحراني حالت سره مخامخ ده او د میډیا په سونو کارکونکو کې بیروزګار کړل شوی دي. خو د ډان ورځپاڼې او ټلویزیون خبریال انعام خټک جلا نظر لري او وایي چې د رسنیو مالکان د دې ذمہوار دي.
دا ټول آرټیفیشل یو خبره ده چې میډیا په کرایسس کې ده. د خلکو په اربونو پیسې ګټلې دي چې کله د صحافي ذاتی او د هغه کم ډیو رائټ خبره راشي نو موږ ګورو چې میډیا اونرز په دې باندې غلي شي. لکه تاسو د دین اندازه ولګوي چې په دې ملک کې سپریم کورٹ یو هغه اداره ده چې هغه میډیا اونر سوي چې تاسو خپل امپلایز ته خاګانې ورکړي.
په پاکستان کې د خبرونو تنظیمونو په داسې حال کې خپل اندېښنې ښودلي چې واکمن تحریک انصاف ګوند د ټولو رسنیو او مطبوعاتو نظم لپاره یو نوی اداره هم جوړوي.
د خبرونو په اخیره کې لن خبرونه له شاهین بونیرینا.
د لاهور یو احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف جسمانی ریمانډ د نورو څوارلس ورځو پورې غځولی دی. وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات را روان کړل د مې په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلي ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وشوه. د قبایل قامي تحریک په نوم تنظیم غوښتنه کړې چې حکومت دې د اصلاحاتو په اړه د قبایلی ولس درای احترام کیو پاغی دی په زور خپل خبره نه منی. نن په پیښور کې تنظیم په غونډه کې د قبایلی مشرانو په ګډون د پارلمان ځینو پخوانی غړو برخه واخیسته او په دغه سیمه کې د اصلاحاتو سره په تړلو حل ځل خبرې وکړې. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره خبرو اترو ته آماده نه دي. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په وړاندې ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولی وو، خو کابل ورته خپل کوم استازی نه واستولی. راپور نه وایي چې په دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. امریکایي چارواکي وایي د دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړي. مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې په دې خارګوټي کې چې نږدې 10,000 آبادی لري اور قابو کړي. او د مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کالو د سزا پر ضد دغه وروستی اپیل رد کړی دی. په سمدستي توګه دا څرګندنه ده چې آیا د دې 2 کلونو د سزا تیرولو لپاره به وزیر اعظم ګریویسکي ځان چارواکو ته حواله کړي او که نه. دغه وکیلانو په ستر عدالت کې د دې مقدمې د بیا اورېدنې لپاره درخواست جمع کړی دی.
لړن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونو به تاسو خوښ شوي وي. زه ملي حمیرزاده، شاهین بنيري او ټکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو د ماخام شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د الله پاک.